دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. خبري غړې د تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې پاړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې مجید بابری وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان د وسوال برید مقدمه له 15 ورځو تیرېدو پس 13 شپه درچوي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتریش ویلي پاکستان د سیلاب د پولو سیمو د بیا رغونې او آبادکارۍ لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا په لویه کچه د مرستو مستحق دی. د ایران د اپوزیشن یو ګوند د ناکراری او د خاتمې او د مخالفینو پر ضد د حکومت لخوا د پرتشدد کاروایو د پای ته رسولو لپاره د نوو ټاکنو غوښتنه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان د وسلوال برید مقدمه له 15 ورځو تیرېدو پس 13 شپه در شوې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دا اف آی آر د پنجاب په وزیر آباد کې د سیټي تانی اسسټنټ سب انسپکټر عامر شهزاد درج کړه. مقدمه دا وجنې او ترهګرۍ خورولو د دفاعات لاندې له پیښې د زاید نیول شوي کس محمد نوید پر ضد درج شوې. خو د نومبر په 8 امریکایي ټلویزیون سی این این سره په خبرو کې عمران خان د اف آی آر په اړه وویل:
د یو وګړي په هیڅ چی وجل کېدل ته ورنږدې شوی وو. داسې څه وجه ده چې زه د هغه چا نمونه نشم اغېستلی چې ما ته پرې شک دی چې زما د وجلو پلان یې جوړ کړی وو.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 3 د پنجاب د وزیر آباد په الله والا سلور لاره کې د عمران خان په کنټینر هغه مهال ډدې وشوي چې د حکومت پر ضد د لاریون مشري کوله. په دغه برید کې یو کس وجل شوی و او د عمران خان په ګډون پکې 11 کسان جوبل شوي وو. عمران خان د دې برید تور په وزیر اعظم شهباز شریف، د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله او د پوځي استخباراتي د ادارې ISI په یو افسر میجر جنرل فیصل نصیر لګولی وو او غوښتنه یې کوله چې مقدمه هم په دغو کسانو درج شي. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو په ټولنیزو پاڼو د اف آی آر منلو نه انکار کړی او د عمران خان لخوا د دریو نمونو نه بغیر دا اف آی آر یو بې ارزښته کاغذي پروسه بللې. د راولپنډۍ ضلع ډیپټي کمشنر په هغه ښار کې د دوو ورځو لپاره د ټولو حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارو د بندولو امر کړی. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې د حکومتي حکمنامې له مخه په هغه ضلع کې به ټولې تعلیمي ادارې نن او سبا بندي وي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان تحریک انصاف د اسلام آباد په لوري د ځنډول شوي لانګ مارچ ته بیا پیلولو اعلان کړی او د ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پلویان به د نومبر په 10 اسلام آباد ته داخليږي. بلخوا وفاقي حکومت تر دا مهال د پورم نه پاتې کېدو له لیکلي یقین دهانۍ بغیر تحریک انصاف په اسلام آباد کې د جلسې د اجازه ورکولو نه انکار کړی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتریش ویلي پاکستان د سیلاب د پولو سیمو د بیا رغونې او آبادکارۍ لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا په لویه کچه د مرستو مستحق دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه نوموړي دا خبره د مصر په شرم الشیخ کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره په ګډه یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په شرم الشیخ کې دا مهال د ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه روانه ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ویلي دي پاکستان ته اوریدلی زیان او تاوان د حقیقت په توګه د منلو او د مالي میکانیزم ذریعہ د پیجندلو وړ دی. هغه وویل هیله ده چې د ماحولیاتي بدلون دا کانفرنس به پرې فیصله وکړي. خبري غونډې ته د وینا پر مهال په خپلو خبرو کې وزیر اعظم شهباز شریف د موسمي بدلون له چیلنج سره د مقابلې لپاره په اجتماعي هلو ځلو هم زور راوړو. په کراچۍ کې پولیس او د افغان کونسلګرۍ طالب چارواکو تایید کړی چې په زندان کې یو افغان وګړی مړ شوی او د هغه جسد یې وارثانو ته د احتمالي سپارلو په موخه یو ځایي خیریه ادارې ته سپارلی دی. لومړني راپورونه ښایي چې افغان تبعه تاج محمد لزوی له خپل زوی او څو نورو کسانو سره په کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیول شوی و. په کراچۍ کې یو ځایي وکیلې میرمن منیرا کاکړ د امریکا غږ ډیوه ریډیو ته ویلي چې شاوخوا 1200 افغانان د اکتوبر په میاشت کې په کراچۍ او جام شروع کې د قانوني اسنادو د نن لرلو په تور نیول شوی دی. د طالبانو ټاکل شوی کونسل جنرال عبدالجبار ډیور اړیو ته وایي چې د دوی دفتر د دې افغانانو د وضعیت څخه خبر دی او زیاته یې کړه چې دا افغانان چې بیا وروستو د پاکستان په نورو ښارونو کې نیول کیږي نیولې ورته د پولې نه د راوړېدو اجازه ورکول کیږي. او رسته خبردا چې د ایران د اپوزیشن یو ګوند د ناکراریو د خاتمه او د مخالفینو پر ضد د حکومت لخوا د پرتشدد کاروایانو د پای تر رسولو لپاره د نوو ټاکنو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د حجاب نه غوښتنه پس د پولیسو په ولکه کې د یو ځوانې مېرمنې د وجل کېدو راهیسې هغه هیواد کې سخت ناکراری ده. د اسلامي ایران د خلق ګوند اتحادي جنرال سکرتر آزار منصوري د نومبر په 8 په یو ټویټ کې وویل د دغه هیواد مشرتابه باید د مظاهرو اصلي علتونه په ګوته کړي. منصوري وویل چې د ایران مشران باید سوندې له منځه یو سیول ځان وبو چې آیا د آزادو ټاکنو لپاره کومه لاره شتون لري. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان د سپریم کورټ تر ټینګار وروسته پر عمران خان د سوي برید مقدمه درج سوي خو تحریک انصاف رد کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي عمران خان غواړي چې پوځ په سیاست کې لاسوهنې ته دوام ورکړي.
نو دا ډیره ښه خبره چې په پاکستان کې د نیوټرل کردار ادا کولو لپاره فوج رضا شو او په خپل رضا شو دایني کردار دا ډیره ښه ده.
د تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر وایي دوی به لانګ مارچ کوي خو دا به سولیز وي.
پیپل پارٹی چې د ډی چوک پر راغلو بلرمان راغلو اسلام آباد ته وګړه د نکړو 16 17 دین راغلو دوه ځله مسلم لیگ نون راغلو لاګ مار چکړو بوخ وخت ته تر کاوت نه چولې.
په پاکستان کې د وخت نا وخته سیاستوال ادعا کوي چې جاسوسي ادارې په پټه د دوی د شخصي ژوند ویډیوګانې جوړوي. کرشتیا داسي وي نو دا د قانون له نظر څنګه کار دی؟
دا کم ویډیو گانی کیږي چرتا یو کس په هوټل کې سٹے کوي په یو لاجز کې سٹے کوي نو دا دغه د کور مثال دی. دا د این خلاف ورزی ده او د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده.
د دې ترڅنګ د سیمه اونړی پاړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي پته د www.mashalradio.com. د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د سوي برید مقدمه درج سوي خو تحریک انصاف رد کړې ده. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ امر وکړ چې زر تر زره دي د دې پیښې په اړه مقدمه درج کړل سي. د دې درج کړل سوي مقدمې د څرنګوالي په اړه زموږ همکار مجید بابر په اسلام آباد کې له طاهر خان سره رغېدلی او لاغت څخه یې پوښتلی چې په دې مقدمه کې څه لیکل سوي دي.
دا خبره درسته چې ایفایا تیر شپه نا وخته په وزیر آباد د پنجاب صوبې هغه زید چې کوم ځکه د عمران خان په کنټینر باندې ډزې شوې ایفایا اوس درش شوې دي. په ایفایا کې چې کوم د پولیس لخوا درش شوې دي او دغه تانه یو تانه چې کوم یو انسپکټر دی عامر شهزاد په ایفایا مخ خپل لست دي داغه لخوا دا درش شوې دي او په هغه کې بیا هغه لګه واقعیا بیان شوې ده کوم چې تر اوسه پورې رپورت شوې ده او په هغه کې د عمران خان د زخمي کېدو او سره وسره د یو لسو کسر نور زخمي کېدو ذکر شوې دي. په ایفایا کې صرف د هغه کس نوم یاد شوی دی چې دزې کړی دی او کم چې روستو بیا ویډیوګان هم دغه خبرې شوی وي نوید او دغه پلان نوم بشیر یاد شوی دی. دغه فایر چې دزې کړی دی فایر خدرت شوی دی او تیر ورځ سپریم کورټ ویل چې په سری رښتو ګڼټو کې درج شي. لیکن پاکستان تحریک انصاف دغه اف آئی آر مسترد کړی دی. ځینې مشرانو چې په هغه کې فاروق حبیب شامل دی او فواد چودری شامل دا مرکزی مشران دی دا پی ٹی آئی پخوانی وزیران هم دی دوی دغه ایف آئی آر رد کړی دی مسترد کړی دی او دوی وای چې دا هغه ایف آئی آر نه دی کم چې دی غواړي چې درشي. او فواد چودری خدا خبر هم کړی دا په خپل ټویټر باندې چې ایف آئی آر دا هغه وخت کې درج کیږي د حکومت لخوا یا د پولیس لخوا چې کم یو متاثر کس وي هغه نه کول غواړي یا موجود نه وي. دلته خو هغه وایي چې عمران خان موجود دی او عمران خان خپل دغه افایات درج کول غواړي او درې نمونه چې مخکې نه دی یادې وزیر اعظم یادې وزیر داخله یادې د عیسائی د سیمه کې یو مشر یادې نو دوی د افایات درج کړی. خو افایات اوس درج شوی دی او دا هم ویلې شوی دی چې دغه افایات بنن په سپریم کورټ کې داخليږي. ځکه سپریم کورټ 13 ورځ په یو بل کیس کې چې کله باس کو د عمران خان خلاف د توهین عدالت یو کیس روانو په هغه کې بیا دا موضوع راغلی و. هغه وخت کې د پنجاب د پولیس چې کوم مشر دی دا غره پښتنه شو هغه د ویډیو لینک په لار باندې په ذریعہ باندې لاهور نه ویلو چې د پنجاب حکومت پولیس د ایف آی آر درج کولونه منع کړی وو. نو بیا سپریم کورټ دا آرډر کړی خو به وکتی شي چې سپریم کورټ دا اوس چې کوم ایف آی آر درج شوی چې پی ٹی آئی مسترد کړی دی آیا سپریم کورټ دا منی او کنه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د عمومي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین تیر ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي چې پر عمران خان په وزیر آباد کې د سوي برید مقدمه په کار و چې په هماغه ورځ درج شوی وای. د ده په وینا په پنجاب کې د اتحادي حکومت ته نو په کار ده چې دا مسله ورته د پنجاب حکومت حل کړی وای. میا افتخار حسین دا هم ویلي چې د ده په وینا عمران خان غواړي چې پوځ په سیاست کې لاسوهنې ته دوام ورکړي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
میا افتخار حسین ویل د عمران خان لخوا دې لړکی په نورو ادارو او حکومتي چارواکو بغیر د ثبوتونو تورونه لګول بې ځای دي او که عمران خان په خپل خوخه د هغه لخوا په نومول شویو دریو کسانو مقدمه درج کول وغوښتل نو دغه کار هم په پنجاب صوبه کې د هغه د خپل ګوند په مشرۍ د صوبایي حکومت واک اختیار وو.
او دې سوي د دې خلکو خلاف فایر درج کو د دې بيد نو کرونا خواکا لکه وزیر اعظم خلاف درج کو وزیر اعظم تیواله خود دا د وزیر اعلی په خپل د دې کړ د پی ٹی آئی دې نو درج کی په چاوته سي ویلي او سوال نه درج کړي دا دغه د مسله ده.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د استخباراتي ادارې ایسای په یو افسر میجر جنرال پیسل باندې تور پوری کړی وو چې دغه دریو کسانو د هغه په کنټینر د برید او د هغه د لانګ مارچ د مخې نیولو پلان جوړ کړی وو. خو وزیر اعظم شهباز شریف بیا د عمران خان دغه تورونه بې ځایه بللي وو او د دې د پلټنو لپاره یې د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل یو کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه او د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې هم د عمران خان په څرګندونو او په هغه باندې د ډزو په پیښه کې بغیر د ثبوتونو د یو لړپوړي افسر د نوم اخیستلو په سختو ټکو کې غندنه شوې وه. خو د امریکا د سی این این ټلویزیون سره د مرکې په یو برخه کې عمران خان د خپلو هغه سرګندونو څخه په دا ډول دفاع کړی ده. د یو وګړي په حیث چې وژل کېدلو ته ورنږدې شوی وو داسې څه وجه ده چې زه د هغه چا نومونه نشم اخیستلی چې ما ته پرې شک دی چې زما د وژلو پلان یې جوړ کړی وو. خود عوامی نیشنل ون مرکزی سکتر میا افتخار حسین تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره هم په عمران خان باندې د ډزو په پیښه په راپورته شوی صورتحال په مرکه کې وویل ادارې اوس د عمران خان مرسته او ملاتړ نه کوي.
نو دا ډیره ښه خبره چې په پاکستان کې د نیوټرل کردار ادا کولو لپاره فوج رضا شو او په خپل رضا شو دا یې کردار دا ډیر ښه دی. عمران ځکه نه مني هغه وایي چې د فوج اختیار وي نو زه به پس دا مخالفین وام لکن اوس هم هغه دا وایي چې ما وته چې دا مخالفین راګیر که خو راګیر نه که څنګه راګیر که چې کله مونږ ازادي مارچ وکړو نو د مونږ پر ډرامې نه کولې چې کیا ملک آزادو کې ازادي کی بات کر رہے کی تو خو چا کی کی آزادی راول تو خو چا د پاکستان د سره اړو آزاد نو اوس با کی کی آزادی راځي.
پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر په 28مه نیټه د لاهور نه د اسلام آباد په لور د رښتینی آزادۍ په نوم یو لانګ مارچ پیل کړي چې د تحریک انصاف په وینا یې مقصد موجوده وفاقي حکومت رانسکورول دي او په هیواد کې د نوي عام انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره فشار اچول دي. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو مشران وایي د عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره هغوی په قومي اسمبلۍ کې یوه آئینی لاره خپله کړې وه او را روان عام انتخابات به په خپل ټاکل شوي وخت کیږي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان تحریک انصاف مخکش اسد کیسر وایي چې دوی به د اسلام آباد پر لور اعلان کړي لانګ مارچ کوي، خو دا به سوله ایز وي. دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان تر ټپه کېدو وروسته دا لانګ مارچ جنډول شوی وي، او اوس بیا اعلان شوی چې د جمعرات له ورځې به دغه لانګ مارچ بیا پیلېږي. د مشال رېډي خبریال غلام غوس په دې اړه له اسد کیسر سره مرکه کړې ده.
منگو آغا وقت لزو چه سواخ عمران خان رسی اسلام آباد تا آغا با منگو پورا لاہور سر دے وقت چونکہ خان سب لاہور کے دے اثر با کوارڈینیٹ کو ہفتہ پس پا چین منگ دلتا نوزو منگو مختلف پو زلو کے چین موبالائزیشن کو او دا ټول کام به دست روچتو انشاءاللہ تعالی زکر چیز منگو آواز چی دے نو دا پس ای مانو کر پاکستانی قوم آواز دے
دا مال دا پورا من کولو دا پارا دا پورا من ساتلو دا پارا ستاسو سا گامونا پورتا کردی دی زکر چی پا سوشل میڈیا بانی دیری خبری اتری کی گی چی دا با او دا غا وینا با پا کی خودی مکتوی شی یا نور دا سی
گورا بنگا خو پورا من خلق یو منگ چرتا چی احتجاجو رکنی دی نو آغا امیشا پورا من پاتی شوی دی او زخو حریان پا دیما چی زمون پا حکومت کے کله دی به احتجاجونه کوله نو موږ بدی ته سہولت ورکو موږ خو دی ته چتر رکاوټ نه چولې پیپل پارٹی کړي دا پیپل پارٹی چي د ډی چوک پر راغلو پلرمان راغلو اسلام آباد ته بغرا دن کړو 16-17 دن غد دو ځله غدل تناسو مسلم لیگ نون راغله لاګ بار چکړو موږ وخت ته چتر رکاوټ نه چولې موږ وخت ته کلاو لارې ور کړې موږ خو چرتم تشدد دې کړه خدا چونکی نریټیو زبوندا سدا چې حقیقي پاکستان حقیقي ازادي د قدر پاکستان هغه د خلکو نه برداشت کیږي او موږ د خبره کوو
تاسو نزینې پوزي ادارې یا ایس پی آر والا بیانونه چې کوم راغل دي دا نو ول پسخه پدی او دا غي د مطمئن کولو لپاره تاسو څه وایي
دیکھو موږ خو هغه خپل سوچ ته خپل کار دې هغه خو د سوچو کې څنګه مطمئن کیږي خو موږ دا وو چې موږ د وطن کې امن غواړو منگ دے وطن کے دے قانون پنگوانی غوارو منگ پا دے وطن کے چینو آغا پاکستان غوارو کرنے کا دن پاکستان دے اور منگ دا غوارو چے دا پاکستان ادارے ٹولی مضبوط ہوئی آکا زمان جوڈیشری دا آکا پارلیمنٹ او کا پوج دے
دوم را دیر خلق چی تاسو اسلام آباد تا بوزے سنگا چی تاسو دا وقت ہوئی نو خام آخا چی دوم را دیر خلق را غون چی نو دا دے دا منظم کولو یو مسئلہ جوڑی نو دا غیر پارا تاسو سکو
انشاءاللہ بودا زبو بی او پروبر ببو منگ ما چرم کارون پلاس کے وادنو کو منگ دی زائد منگ دی نرسی چی منگ خام آخا اگل لیول تا لرسو چی زمان خلاب داس ایکشن ہوشی منگ خود دیر خس واضح خبر کرده چی رازی منگ تاسو را الیکشن دا پارا تاسو منگ سر تویقی رس الیکشن دا پارا تاسو منگ سر اومنی منگ مذاکرات تا تیاریو منگ خبر کولو تا تیاریو منگ پا دی که سختی نلرو منگ پا دی که دا غوارو چی حکومت دا خپل زمواری احساسو کی
دا مشال رادیو دا زمونږ خپرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 421 کیلو هرتز، شارټ ویوز 12,110، 12,530، 15,515 شپېته او 12,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په جنوبي وزیرستان کې خلکو نن د امن لپاره احتجاج اعلان کړی دی. دا لغه وروسته ده چې د نومبر پر شپږم هلته یو ځایي ټیکیدار تښتول شوی دی. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید د دې احتجاج په اړه لنډ معلومات راکوي.
خو تیره ورځ د هغې حوالې سره د وانا سیاسي ګوندونو مشرانو، تاجرانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د طرفانه احتجاجی لاریون اعلان شوی دی. دا میرزا عالم پیٹرول پمپ نه به دا خلک جمع کیږي. دا احتجاجی لاریون به دی په واڼه او رستم بازار کښې دغه ټول دکانونه به بند وي. په داسې به دا احتجاجی لاریون د واڼه رستم بازار نه به د واڼه ایف سی کیمپ مخې ته وردریمی چې چرته د ډیپټی کمشنر د پولیسو مشرانو او د پوځي چارواکیو دفترونه دي. هلته به د احتجاج کوي. د امن غوښتنه ده. دا ټیکادور د طارق رضوان په نوم پیژندل کېدلی. دا په شپږم نومبر باندې دیوانا بایپاس سیمه نه ناپیژندلو کسانو تښتولی دی. د سیمې پولیسو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کوشش کوي د بزیابی د پوره دغه وخت پر د تشتاولې ذمہوري لیا چا هم نه دا اخستې. پولیس کوشش کوي یی چې تحقیقات روان دي خو د پولیس د طرف نه هم لیا سند دی ویلي شي چې دا چا تشتاولې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی د نومبر پر پنځمه په لاهور کې خبری غونډې پر مهال ادا کړې وه چې د ده په وینا د ده او میرمنې نازیبا ویډیو جوړه کړل شوې او کورنۍ ته لیږل شوې ده. تر نوموړي وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مخکشي مریم نواز او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم داسې اداوې کړې وې. د دوی اشارې د پاکستان جاسوسي ادارو ته دي چې ګواکې د دوی په وینا هغوی د دوی داسې ویډیوګانې جوړوي خو هغوی تل داسې تورونه رد کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې که واقعي داسې کیږي نو دا د پاکستان د قانون له مخې څنګه کار دی؟ مجید بابر په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بھیجی ہے، پھر سسکیوں میں بولتی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے.
دا غږ د پاکستان په سینټ کې د تحریک انصاف د غړي ادم خان سواتی دی چې د نومبر پر پنځمه په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال یې وویل چې د لور ته چا د هغه او میرمنې یو نازیبا ویډیو لیږلې ده. سینټر ادم سواتی تر دا مهال د دې ویډیو په اړه کوم قانون نافذونکي ادارې سره رابطه نه ده کړې خو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے د نومبر پر شپږمه په یو خبر پاڼه کې دا ویډیو جعلي بللې ده. له دې وړاندې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف تور پورې کړی و چې په 2021 میلادي کال کې په زندان کې استخباراتي ادارو د دې په کوټه کې د ریکارډینګ کیمرې لګولې وي. ورته تورونه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم لګولې دي. تر دا مهال مریم نواز او عمران خان د خپلو دعوو په اړه څه ثبوتونه نه دي په ډاګه کړي خو پوښتنه دا ده چې د هغه هیواد استخباراتي ادارې په رښتیا هم د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او سیاستوالانو په پټه د شخصي ژوند ویډیوګانې جوړوي که څنګه؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون خبریال اعزاز سید وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا دا کړنې له پخوا روانې دي.
پاکستان کی تاریخ بڑی بڑی وی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی
د پاکستان تاریخ د داسې واقعیتو نڑک دی چې څنګه د لوړ پوړو سرکاري افسرانو او سیاستوالو او حتی د اعلی عدالتونو د قاضیانو ویډیوګانې استخباراتي ادارو جوړې کړې دي او بیا یې بلیک میل کړې یا یې ترې د خپلې خوښې کارونه اخیستي. دا کسان عدالتونو ته ځکه نه ځي چې بیا هم دوی پولیس کې بې عزته کیږي او پاکستان کې چې کله د استخباراتي ادارو په ضد کومه قضیه عدالت ته لاړه شي نو هغوی هم ویریږي. د سیاستوالو او سرکاري افسرانو بیا د عدالتونو نه د انصاف توقع ځکه هم نه وي چې فریق پکې استخباراتي ادارې وي او دا کار یوازې پوځي استخباراتي ادارې نه کوي بلکې غیر پوځي ادارې هم دا کارونه کوي. لکه یوې غیر پوځي ادارې چې انټلیجنس بیورو نومیږي د یوې خزینه خبریالې کور کې کمرې لګولې وي او دا راز ماته دا معلومه ده چې پوځي او خفیه ادارې ایسای بعد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ریکارډینګ کولو.
د پاکستان اساسي قانون د شخصي پردې حق د یو بنیادي حق په توګه مني. د اساسي قانون څورلسمه ماده د انساني وقار او د کور د چار دیواره د درناوي ضمانت ورکوي او د دې پر رد عمل په قانوني توګه جرم ګني. خو خبريال عمر چیما وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو اختیار د قانوني چوکاټ نه بهر دی او تر دا مهال د دې په اړه هیڅ قانون نشته چې د دوی اختیار محدود کړي.
آیسای او آی بی دواړه دا کارونه کوي او د دوی لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نشته. دا ادارې په اجرایوي یا اگزیکټیو حکمنامو جوړې شوې دي او د کار لپاره قاعده خپل جوړې کړې دي. نو د دوی کړنې له قانوني گرفته مبرا دي. بل خبره دا چې دا ډول ریکارډینګ کول زما په اند ادارتي فیصله وي. دا ډول کارونه د یو کس کار نه وي خو تګلارو جوړونکو ته زما مشوره ده چې د یو بل په ویډیوګانو د خوشحالېدو پر ځای دوی ته پکار ده چې د دې سلسلې بندولو په مخه د دې ادارو لپاره قانون وضع کړي او سیاسي طبقه سنجیده کردار لوبوي.
په 2018 میلادي کال کې په هغه هیواد کې د سایبر کرایم اکټ په نامه د قانون له مخه په آنلاین توګه زورونه یا چاته دړکې ورکول او یا د چا تصویرونه یا ویډیوګانې بغیر د هغه کس له اجازه ته خپرول جرم دی. بلخوا د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وای د پاکستان آئین او قانون د هر وګړي د شخصي ازادیو ضمانت ورکوي او د دغه ازادیو احترام نه کول قانوني جرم دی.
عدالت هم دا پامل کول نه شي. دغه کم ویډیوګانې کیږي په کورونو کې یا چرته یو کس په هوټل کې سټے کوي په یو لاجز کې سټے کوي نو دا دغه د کور مثال دی. دغه پرایویټ ځای دی د کور مثال دی. که څوک هم په دې کې دغه کوي نو دا د قانون خلاف ورزی ده، د آئین خلاف ورزی ده او د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده.
د سینیټر ادم سواتی د دې ویډیو ترشا د کسانو او یا ادارو د معلومولو لپاره د نومبر پر شپږمه د پاکستان د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی په سینیټ کې په پارلیماني مشرانو مبنی 14 کسیزه کمیټه جوړه کړې. دغه کمیټه به خپل راپور په سینیټ کې وړاندې کوي. په دې اړه مو د پوز د دریز معلومولو لپاره د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د ادارې ISPR یو چارواکي کرنل غزنفر سره په بیا بیا د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو په بیا بیا په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړی او وایي چې په هیواد کې د ولسواکه یا جمهوري نظام پرمختیا تشمن دي او د آئین په ټاکلي چوکاټ کې کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ننګرهار چپرهار ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د بشري مرستو پرویش نیوکه لري. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې یو شمیر قومي مشران د خپلولۍ د اړیکو پر بنیاد مستحقو او پر نامستحق کسان د مرستو د ویش موسساتو ته ورپیژندلي او حقدار یې له پامه غورځولی دی خو قومي مشران بیا د خلکو نیوکې نه مني. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د تیر سباندی او کال رئیس د افغانستان د نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د خوراک نړیوال سازمان WEP په مرسته د بشری مرستو د ویش لړۍ پیل شوی او لا هم دوام لري. د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې هم د بشری مرستو د ویش لړۍ پیل شوی چې یو پکې د چپرهار ولسوالی ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د کلی ملکان د خپلوی پر بنیاد غیر مستحق کسان د مرستو د ویش موسسو ته ورپیژندلي او اقداري له پامه غورځولي دي. دوه تنه معلم مرجان او احمد زمان وایي
چې څوک واسطه لري هغه کار کولی شي، څوک نه لري په سلو کې یو کس غریب ته رسیږي، نور هماغه خلک اخلي شي. څوک ساندار خلک دي، واکمن خلک دي،
یاره مکمل بس واسطه واسطه بازي ده او بس کنه موسسه ډیر راځي. یعنی دغه اوس هم زه تلی وم بازار ته رانمه دا د سری او تخمونو د دې لړۍ پیل وه و داس خلکو پکې واخسته چې یو هم پکې دیکان نشته.
په عین حال کې د چپرهار ولسوالۍ قومي مشران بیا د خلکو نیوکې ردوي او وایي د مرستو په نسبت د مستحقو کسانو شمیره سو برابر زیاته ده، ځکه خلک شکایت کوي. دوه تنه ملک رحمت الله او ملک زیاودین وایي
کوم بشري کومکونه چې راځي هم دا بسنه نه کوي، ځکه چې په ټول کلي کې زموږ په ټول کلي کې تریلي کې د سیوی چې څلور زره کورونه دغه ته شل دانې کاټ راځي نو اضافه موږ ته مشکل جوړ کړی دی. موږ ته دغه سهم چې راځي کم راځي. هغه کوم خلک چې نیوکه کوي چې موږ ته مواد نه رسیږي، صحیح ده دا موږ منو، هغه په دې حساب نه رسیږي چې موږ ته سهمونه کم راځي او دلته حجم چې دی زیات دی. که کله موږ ته د مرکز نه دا سهم د دې حجم په حساب نه برابر شي نو دغه نیوکه به د ټولو خلکو ختمه شي.
د یادې ولسوالۍ دپاره د مرسته رسوونکي موسسې یو تن مسؤل عصمت الله هم وایي چې د مرستو اندازه هومره نه ده چې ټولو مستحقو کسانو ته ورسیږي. دی هم له نړیوالو مرستندویه موسسو غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش سهم زیات کړي.
ډیرو ته نه رسیږي ځکه چې سهمونه ډیر کم راځي چې دا بیا موږ دوی ته پولیسونو سره برخه کړو نو کلي ته ډیر کم تعداد سهمونه رسی نو په دغه باندې چا ته چې ورسیږي هغه شکایتونه نه کوي او چې هغه چاته ونه رسیږي هغه خامخا شکایتونه کوي. نړیوال موږ دغه غوښتنه کوو چې دا سهمونه موږ ته زیات کړي.
د چپرهار ولسوالۍ مسؤلین وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې 300 کورنیو سره د WEP لخوا د غذایي موادو مرسته شوې او په تازه سروي کې چې د بشپړېدو په حال کې ده 1592 کورنۍ نور هم سروي شوي او مستحق ګرځول شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریڈیو اور پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی دی. ل مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان د وسوال برید مقدمه له 15 ورځو تیرېدو پس 13 درج شوی. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دا ایف آئی آر د پنجاب په وزیر آباد کې د سیټي تانی اسسټنټ سب انسپکټر عامر شهزاد درج کړی. مقدمه د وژنې او ترهګرۍ خورولو د دفعات لاندې له پیښې د ځای د نیول شوي کس محمد نوید پر ضد درج شوی. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو په ټولنې د پاڼو د دې ایف آئی آر منلو نه انکار کړی او د عمران خان لخوا د دریو نومونو نه بغیر دا ایف آئی آر یو بې ارزښته کاغذي پرزه بلل. د راولپنډی دلی ډیپټی کمشنر په هغه ښار کې د دوه ورځو لپاره د ټولو حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارو د بندولو امر کړی. مشال ویډیو ته ترلاسه شوی د حکومتي حکمنامې له مخه په هغه ضلع کې به ټولې تعلیمي ادارې نن او سبا بندې وي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوتریش ویلي پاکستان د سیلاب د کلو سیمو د بیا رغونې او آبادکارۍ لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا په لویه کچه د مرستو مستحق دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه نوموړي دا خبره د مصر په شرم الشیخ کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره په ګډه یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال وکړه. په شرم الشیخ کې دا مهال د ماحولیتي بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه روانه ده. په کراچۍ کې پولیس او د افغان کونسلګری طالب چارواکو تایید کړی چې په زندان کې یو افغان وګړی مړ شوی او د هغه جسد وارثانو ته د احتمالي سپارلو په موخه یوې ځایي خیریه ادارې ته سپارلی دی. لومړني راپورونه ښایي چې افغان ته به تاج محمد د خپل بې او څو نورو کسانو سره په کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیول شوی و. د ایران د اپوزیشن یو ګوند د ناکراریو د خاتمې او د مخالفینو پر ضد د حکومت لخوا د پرتشدد کاروایانو د پای ته رسولو لپاره د نوو ټاکنو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د حجاب نه اغوستو نه پس د پولیسو په ولکه کې د یوې ځوانې مېرمنې د وژل کېدو راهیسې هغه هېواد کې سخت ناکراری ده. د اسلامي ایران د خلق ګوند اتحادي جنرال سکرتر آزار منصوري د نومبر په 10 په یو ټویټ کې ویل د دغه هېواد مشرتابه باید د مظاهرو اصلي علتونه په ګوته کړي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د ملګر ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګر ملتونو په داسې وخت کې د اندېښنه ښکاره کړې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم د بدلون یا کلایمیټ چینج نړیواله غونډه روانه ده. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې 70% کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتو 28 غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سشکل په پیل کې ویلی وو چې په افغانستان کې نشته 6 میلیونه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28 ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ.
د کلاک از ټیکینګ، وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
سات په تیرېدو دی، موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتېدو دي، د مځکې کره په ګرمېدو ده او زموږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټکي ته ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او موږ په هغه لویه لاره روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتوو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یکشنبه په ورځ پیل شوه چې د راتلونکي اونۍ تر اخره دوام کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې 2 میلیارده ډالر زیان رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا مرستیال رامز الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنۍ اداره دي دغه ګواښونه جدي ونیسي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د مخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټي په مالی ملاتړ د سویل ختیز زون د پنځو ولایتونو یو شمیر نجونو او ښځو د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې کړې دي. د دې درې کلنې دورې موصلاتو ته د لیلیې خوراک او اوسېدو زمینه هم برابره شوې وه. د مشال رډي خبریال نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د پنځو سویل ختیځو ولایتونو یو شمیر نجونې د فیزیوتراپی په برخه کې له درې کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي وایي. د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فیزیوتراپی په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډیره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم حقی یار ونده ته خپل خبرو کې وویل
موږ شپږ فیزیوتراپیستانی چې د دې پنځو ولایتونو ارتباط لري لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر ډېر زیات معلولین شامل دي چې د دې معلولینو زیات تداوی یوازې فیزیوتراپی.
بلدوری ته غشمن جونی او خزی چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زکړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینی برابری کړي. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي شریفه شیرانی مشال رادیو ته ویل
د فیزیوتراپی د څنګه فارغه یم. موږ ډیر زیات خوشاله یو چې د درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داس پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولای شو موږ خپل لنی تخصص وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپل ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فیزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبې د افغانستان لپاره د ناروی له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمیر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال وویل
نن ورځ موږ په خوند کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فیزیوتراپی چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو دفاع ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو شل تنه ځوانان د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو د پاکستان مذهبي ګوندونو بزاتر وخت په افغانستان کې د طالبانو د هلو ځلو ملاتړ کړی او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. اوس چې طالبان په افغانستان کې په حکومت کې دي او هلته یې د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولی دي، نو د پاکستان مذهبي ګوندونه دې ته څنګه ګوري؟ په دې اړه رپورټ لاندې مې ورسته. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر وايي په افغانستان کې واکمن طالبان د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، بلکې هلته د دې لپاره امنیتي او اقتصادي حالت برابر نه دی. د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د جمعیت علما اسلام فی ډلې مخکښ مفتی عبدالشکور د نومبر پر شپږمه مشال راډیو ته وویل دوی لومړی هم د طالبانو دفاع کړې او اوس هم چې چیرې ځي هلته یې ملاتړ کوي. دوی وویل لومړی دی نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او بیا دی له هغوی غوښتنې کوي. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې پاکستان په خپل هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. له نوموړي مې وپوښتل چې که د طالبانو حکومت رښتیا هم د نجونو د تعلیم په ګډون بشري حقونو ته ژمن دي، نو بیا یې پاکستان ولې په رسمیت نه پیژني؟ ده وویل پاکستان نه غواړي چې نړۍ ورباندې بندیزونه ولګوي.
مصائب و مشکلات نه اله اوس اله مونږ سپین والی طرف ته راغلي. مونږ دنیا ته ځان څنګه سپین ودو؟ خو دنیا خو په مونږ باندې دومره لوی پابندۍ مشکلات راته جوړوي چې تاسو دهشتګرد مانی او دا خو مونږ نه دي منلي او دا دهشتګرد دي. نو مونږ خو د دنیا نه مجبور یو کنه. پاکستان خو په دې اپوزیشن کې نه ده،
د جماعت اسلامی مرکزی مخکش پروفیسر محمد ابراهیم مشال رډی تویل ک نړی په طالبانو غشتنی منینو په کار ده چې لمړی هغوی تسلیم کړي. دویل پر طالبانو د نجونو د تعلیم لپاره هغه وخت ش فشار اچول کیدای سي چې دوی په نړیوال ادارو کې استازي ولري.
مونږ د نجونو د سکولونو د بندیدو په حق کې نه مونږ غوښتنه کوو، خو دا که چېرته په ملل متحد کې د امارت اسلامي نماینده ناست وي د هغو نه هلته پوښتنه کېږي او هلته د هغو نه ځواب غوښتل کېږي، نو دا به زیاته مناسبه وي او په هغې باندې به فشار هم په ښه طریقه روډل کېدای شي.
د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې مشر مولانا محمد خان شیرانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره ضروری ده چې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ خبرې وسی. د ویل فکر نه کوي چې هیڅوک دې هم د نجونو د تعلیم مخالف وي.
دا غل لپاره حل دا دی چې د افغانستان د انتظامی یونټ او چې دا کومه دنیا په شدو ډېره غمجنه ده، د دغو په مابین کې یو مذاکراتي ټیم تشکیل شي. ما خیال شي د ښځو د تعلیم د حق هیڅوک هم نه انکار کوي نه مخالفت کوي. د ماحول څنګه ماحول کې تعلیم ورکول پکار دي، د ماحول فرق وي. مغربي دنیا به مخلوط معاشره غواړي او مخلوط تعلیم به غواړي، بای پرسته دنیا به سپرټ او جلا او مستقل تعلیم غواړي.
د جمعیت علما اسلام سمیولک ډلې مخکش مولانا یوسف شاه بیا وایي دوی په هر ځای کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو تعلیم ډیر ضروری بولي. دوی ویل په افغانستان کې واکمن طالبان به هم د وخت له تیرېدو او حالات ښه کېدو سره ټولې مسلې هوارې کړي. طالبان د 2008 کال د اګست پر 15مه پر افغانستان واکمن سوي وو او له هغه راهیسی یې تر شپږم جماعت پورته د نجونو ټول سکولونه تړلي دي. که څه هم دوی په بیا بیا د تسلیمۍ لپاره له نړۍ غوښتنه کوي، خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. په شمالي وزیرستان کې لاتیرو څو میاشتو د روان پرلات مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ مذاکرات بریالي سوي دي. د خبره پرون د پرلتوالو مشرانو او ځای چارواکو تر مذاکرات وروسته رسنیو ته وکړه. دوی وویل چې د خبرو اترو نتیجه یې بریالي سوي ده. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې رپورټ کې راکوي.
د نومبر په شپږمه میرامشا کې د اوتمانځایو مشرانو، ضلعي انتظامیې او امنیتي ځواکونو نمایندګانو ترمنځ مذاکرات سرته ورسېدل. میرعلي دکو کې د جولای 18 نه هدفي وژنو زید اوتمانځایو احتجاجي پرلت کړی و چې سده پاسه میاشت یې دوام لرلو او وروسته ضلعي انتظامیې او امنیتي افسرانو سره یې مذاکرات پیل شول. سړکونه اخلاص کړي ول، خود مذاکراتو په دوران هم یې دک پل باندې علامتی احتجاج لپاره ټینټ لګېدلې وو. د عثمانزای مشران او انتظامی په وینا دغه مذاکرات پرون کامیاب شول او یو بل سره په شرطونو متفق شول. د مشرانو ذیلی انتظامی او امنیتی چارواکو په وینا عثمانزایو په شرطونو کې غوښتنه کړې وې چې سیمه کې هدفي وژنو مخنیوي لپاره به حکومت هڅې کړي د پلاټنو عملیاتو په دوران به بېګناه خلک نه نیسي. میرام شاړنګ بازار راغلی معاوضې د حکومت ټولې وویشي. حکومت د سیمه کې امنیت ټینګ کړي. امنیتي او ذیلي انتظامیه چارواکو وویل چې دغه غوښتنه یې منلې او حکومت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د شروع نه هڅې کړي. د عثمانزای پرلتمشر ملک رب نواز وزیر د حکومت سره مذاکراتو پس رسنیو ته خپله وینا کې وویل چې څومره غوښتنه یې وې حکومت ورسره ومنلې.
محنت خبر ہے خبر ہے حکومت
یاد پرل د جولائی پسور لسم امیر علی کے د جمعیت علماء اسلام زائی مشر کاری سمیع الدین او د گنبل منتخب کونسلر کاری نومان وسلوالو لخوا هدفی برید کې وژل کې دو پس د جولای ولسمې نه پیل شوه وو. د مذاکراتو پس شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر شاید علی خان وویل چې عثمانزایو سره یې ناسته د درې میاشتو نه شروع وه چې نن یې مذاکرات کامیاب شول. دا امن لپاره ټول په شریکه کار کړي.
جرګې سره زمونږ د ناستې کومه سلسله وا دریو میاشتو نه شروع. الحمدلله نن چې زمونږ سمره پوانټونه او پاغه باندې زمونږ اتفاق وشو. بیسیکلی مسله چې کومه زمونږ د امن سره متعلق بیا چې کوم زمونږ نور سمره جزئیات او پاغه باندې زمونږ تفصیلی باس اتفاق راي چې نه هغه وشو نه بعد چې سمره زمونږ مسلې دي په سو باندې کارونه شروع دي په سو باندې چې پاغه باندې زمونږ کارونه شروع کوو ان شاء الله موږ ټول په جمع وزیرستان کې چې د امن خوشحالي او د ترقۍ چې نه یو
شمالی وزیرستان کے دا هدفی و جنو زید دینا وڑان دے ہم پر لتو نشوی او زائی خلکو دا هدفی و جنو مخنیوی او سیما کے امنیت تنگشت غوختن تکرار کرده. شمالی وزیرستان کے روان 2022 کال کے ٹول سالور سلویشت هدفی بریدو نشوی چه ترش پی تو پور زائی مشران زوانان مخاور سیاستوالان دینی علمان خزینه او امنیتی سرتیری وژل شوی دی. په 13 کې هم شمالی وزیرستان کې پر لپسې درې هدفی بریدونه شوی دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
سو مشال ریډیو ته ورجس د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي چې د اکتوبر پر 1 د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په اعلان شوی پیکج کې د دې صوبې د کروندګرو ستونزو ته پام نه دی سوی. اتحادیه دا پیکج رد او پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. په دې کسان پیکج کې د هیواد له کروندګرو سره د مرستو لپاره د 1,300 ارب روپیو د پورونو له بهرنیو هیوادونو د زری مشینری پر راوړلو د مالی د رعایت ترڅنګ یو شمیر نوري مرستې هم اعلان شوې دي. تفصیل مجید بابر په دې رپورٹ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا اعلان شوی کسان پیکج رد کړی او پر ضد یې د احتجاج اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1 وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد له کروندګرو سره د مالی مرستو په اړه یو پیکج اعلان کړو چې پکې 1,350,000 روپۍ د کروندګرو لپاره د قرضو په مت کې اعلان کړي. په دغو کې د 5,000,000 روپو قرضې به بغیر له سوده وي. خو د خیبر پختونخوا د کروندګرو د اتحادیې مشر حاجي نعمت خان روغانی د نومبر په 5 مشال لیډیو ته وویل چې لدی پیکیج نه د صوبې کروندګرو ته هیڅ ګټه نشته.
نه جی بالکل زموږ صوبې ته هیڅ فائدہ نشته. موږ په دې باندې احتجاج کوو. پکار دادی چې دا خو داسې اعلان کړی وي چې ټولو خلکو ته فائدہ رسېدلی وي. ټریکټر به ډېر لوی مالدار او دولتمند سړی راغواړي. زه وړی کې کاشکار یم. زه چې کوم دې ځاله ډوډۍ نشم پیدا کولی. زه دوه بوړی خور نه شم. زه به ټریکټر دبار نه راغواړم. بیا که زه دغې فائدہ رسي نو هغه لوی تاجران او یا لوی چې کوم دې مالداران خلک به ترې فائدہ اخلي. موږ ته څه فائدہ نشته. په ټول پاکستان کې دا درته ویم چې زموږ د صوبې ځمکه کمه ده، آبادي زیاته ده. زموږ جایداد ویشل کېږي. دوه درې کناله سړی په سر راځي په صوبه کې. او که د پنجاب او د بلوچستان کېږي د هغې سل کناله وتیا کناله فی کس راځي. دلته آبادي زیاته ده. زموږ واړه کاشکاران دي. هغه واړه کاشکاران چې دي د هغې چې کوم دي وسایل نشته. سودونه دومره زیات دي. د بینک
د حاجي نعمت خان روغانی په خبره په صوبه کې ملاوټي یوریا سره غیر معیاري تخمونه د زراعت د محکمې لخوا غفلت او د بینکونو لخوا په زری قرضو د سود لوړه کچه هغه ستونزې دي چې د وزیر اعظم په کسان پیکیج کې ورته هیڅ پام نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه د ګنو، تماکو، میوو او د سبزیانو د کروندګرو فصلونه د نیمایي نه زیات ځکه ضایع کیږي چې لویو منډیانو ته یې رسۍ نشته او د باغونو او پټو نه د لویو ښارونو منډیانو ته د رسد داري نشته. د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی پیکیج کې منډیانو ته د رسد د بنیادي ډانچې په خیبر پختونخوا کې د بندو شوو د چینو د میلونو د تماکو په فصل د لوړو مالیو ملاوټي سرو او غیر معیاري تخمونو په اړه سندي ویل شوی. خو په دغه پیکیج کې 5,000,000 روپۍ د بلاسود قرضو د سیلاب ځپلو سیمو کروندګرو ته د معیاري تخمونو د وړیا ورکولو د معیاري زری سرو د درآمد کولو او د سرو په نرخونو کې د بوجۍ په سر د 2,500 روپو د رعایت خبره شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی کسان پیکیج د کروندګرو لپاره ګټور وبللو او زیاته یې کړه.
څنګه سیلاب چې راغله د پاواله سره په کوم کې په ګور نه مخفل هم یو پیسې زمونږ ځانګړو ته ورکو چې باغې کې مفت تخم به دې ته ورکېږي. د غنم او همداسې زموږ سره دوه ډونر ریټسي د هغو په تعاون سره تخم او سره به هم دې ته ورکېږي. او دا خو د ټول د بلک وزیر اعظم سره چې کوم پروګرام دی هغه ټول ملک دپاره زمونږ په زیات اپریشنز ورکړل. کوم پیک فرټیلایزر چې جوړېږي یا آن رجسٹر فرټیلایزر چې زمونږ په روټین دا انسپکشن روان دي. زمونږ خو ډېر ښه اپریشن روان دی په دې حوالې سره ځکه چې وردي سیزن دی نو ډېر ایکټیو سیزن زمونږ دا وي. او په دې کښې سرو ډېر زیات ضروریات دي خاص طور د پروسټیټک فرټیلایزر په دې باندې هم ډېر ایکټیو اپریشن ورته روان دی.
د وزیر اعظم لخوا په اعلان شوي پیکیج کې د کروندګرو لپاره د بجلی د یو یونټ رعایتي بیه 10 روپۍ ټاکل شوی. د دې ترڅنګ په دغه پیکیج کې د بجلی د زری ټیوبویلونو شمسي توانایۍ ته د اړولو لپاره د بلاسود قرضو اعلان هم شوی.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اوس بولار سو د خیبر پښتونخوا سوات او هلته به د ترسره سوي مشاعري حال واورو. دا چې په دې مشاعره کې شاعرانو پر کومه موضوع زیات شعرونه ویلي په دې لومړي شعر کې به واورو.
امن ودانی دا امن دے دا بربادی علاج. امن سدے بس خود بیمار زندگی علاج. امن دا وحشی دا ترہگر دا خونریزی علاج. امن دا خواران و بے وسو دا بے وسی علاج.
د منګوري امن مشاعره کې د سوات او شنګلې یو شمېر شاعرانو پښتنو سیمو کې د بدامنې نه جوړ شوي مشکلاتو او د امن په اهمیت شعرونه وړاندې کړل. د شنګلې سره تعلق لرونکي ډاکټر همدر یوسفزی په دغه مخه وایي،
د وطن د غمیزې حساب پکار دی، د دې هرې اندېښنې حساب پکار دی، او د قیامت قیامت لمحو حساب دی وشي، د قیامت قیامت لمحو حساب دی وشي، په قیامت نه هم دلې حساب پکار دی، قیامت شی بیا وګورو چې سکیږي خو یارانو لگ نږدې حساب پکار دی.
مشاعرے کے وقت پر وقت درباب خوندور ساز ہم ارگی دو. دسوات پر یخ موسم کے بعد شاعران گرم گرم شاعرون اڑان دے کر چی اوری دن کو ادا خط آت ور کو تمنگور زبر الناس لکچے وائی
تاسو دے خار کے روزگار دیر دا تابوتون وکو اوس پکی منگ جوان پرست دا جوان روزگار تا پریدے او دغا دغرا لمن با بیا شور شی سندر بشی صاحب سے دگا دغر لمن میں بیا شور سی چندر بشی دگش پون کے پکے ٹپی تک ہزار تفری دے او دگر دیر چین دکھی خارونو تفری دے دگر دسر چینار تنظر چکار تفری دے
مشاعرے کے شریک حنیف خیس ویل چی سوات کے کال 2008 کے لوئے بدمنی تیرہ شو ہوا چی پکے پسلگون خرق مرشی ہوا اس دا سوات اولس را پورتا شوی او دا بدمنی پر زیدی مزاحمت اکڑو
دا ظلمی چی دی دا خپل زان بچ کئی خپل راتون کے نسل بچ کئی پا خاموشی کے ہمو اجنی نو چی اظہار کو مڑی شنو دا رٹولو نخرا نو دے ظلمو تا زمان خواست ہے چی انشاءاللہ زمان دا ہم دا طول قام مرست بہ سر ہے اور دوبئی ان شاء اللہ نہ پشائش ہے نہ وہ پشاکی
مشاعرے کوربا عطا اللہ جان ایڈوکیٹ ویل چی قام با مایوس کی گنا او بدلون را روان دے
دا خزان وار تیر دے پلے دے را روان پلارا حالات بدلی گی دا چمن ٹول انتظام بدلی گی وز باری گی دا ظلمت دا تو تمنو کڑی بس وقت راغلے دے کا خیر ویزو نظام بدلی گی نور پا سمسور با کی اختیار با دا زاغانو نوی پا خزانو با لبراج دا خامارانو نوی وز با دا هر خائن مرائی تا تیزندهی پرتیوی وی با بحرام و گلندام ادوان مز پا مینا او تورابان تا بدرنی درنی بیرائی پرتیوی.
مشاعرے پا آخر کے خصوصی میلما خبریات پیاز ظفر او شریک شاعرانو تا دا امن مشاعرے یادگاری شعرونا ورک رفن. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
گلے بوہ کے ملا تم ندی لاکھوں قتلے تسم ندی تم شگلے بوہ کے ملا تم ندی لاکھوں قتلے تسم ندی لاکھوں قتلے تسم ندی لاکھوں میں
چمان